په کابل کې د ماشم شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د ماشمنې خبری مجله زه فریبا ظاهر د امانه مرزي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې مجله کې اورئ چې د افغانستان ولسي جرګې د نفوسو د احوال د ثبت په اړه د ولسمشر اشرف غني 243 ګڼه تقنیني فرمان رد کړ. د نور مطالب وروسته راځي، خو په سر کې نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
سرکړې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان سولې عالي شورا وایي مخکې له دې چې د طالبانو د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په فهرست کې شامل شي، باید له دغې ډلې سره سولې ته د رسېدو امکانات جدي وڅېړل شي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین پخوانی مشر پاول مانوفورت د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه د څېړنې په ترڅ کې خپل ځان د فدرالي تحقیقاتو ادارې ته تسلیم کړ. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسې زوایي هیواد به په څو راتلونکو ورځو کې د ایران د خود مختار کردستان د عراق د خود مختار کردستان له سیمې سره ټولې سرحدي لارې بېرته پرانیزي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي مخکې له دې چې د طالبانو د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په فهرست کې شامل شي، باید له دغې ډلې سره سولې ته د رسېدو امکانات جدي وڅېړل شي. دا خبره د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وروسته تر هغې وکړه چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر کیرات عمروف سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې د طالبانو د مشرانو نومونه په تور لیست کې شامل کړي، ځکه هغوی په افغانستان کې د بې ګناه کسانو د وژلو مسؤول دی. د اجرایه ریاست د یوې سرچینې له مخې عمروف هم هغه ته ډاډ ورکړی چې د هر هغه طالب مشر نوم به په دغه لیست کې ورزیات کړي چې د افغانستان حکومت یې غوښتنه کوي. په کابل کې امریکایي پوهنتون له وسلوالو طالبانو په کلکه وغوښتل چې د دې پوهنتون یرغمل شوي دوه استادان ژر خوشې کړي. دغه پوهنتون په یو خپاره کړي بیان کې دغه غوښتنه وروسته تر دې کړې چې طالبانو د یو یرغمل استاد کیوین کینګ روغتیایي وضعیت خراب بللی دی. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې امریکایي تبعه کیوین کینګ د زړه په ناروغۍ اخته شوی او یو ځل بیا د هغه د آزادولو لپاره په خپلو شرطونو ټینګار کړی دی. په افغانستان کې امریکایي پوهنتون د ښاغلي کینګ د روغتیایي وضعیت پر خرابېدو د خفګان څرګندولو تر څنګ ویلی چې دواړه استادان بې ګناه دي او د هیواد ته یوازې د دې لپاره راغلي وو چې افغان ځوانان وروزي او د سولې له ټینګېدو سره مرسته وکړي. طالبانو د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د امریکایي پوهنتون دغه استاد له بل استرالیایي استاد تیموتی ویک سره تښتولی دی. د افغانستان ولسي جرګې د نفوسو د احوالو د ثبت په اړه د ولسمشر محمد اشرف غني تقنیني فرمان رد کړ. دغه جرګې د حکومت هغه وړاندیز هم رد کړ چې ګواکې د نفوسو د احوالو د ثبت اداره د خپلواک شي. ولسمشر غني د تیر کال په هوت میاشت کې د یو تقنیني فرمان له مخې په نویو الکترونیکي تذکرو کې د ملیت قوم او دین کلمې ځای پر ځای کړې وې چې نن د ولسي جرګې له 128 غړو 83 هغه رد کړ. ولسي جرګې مخکې د نفوسو د احوالو د ثبت قانون شپږمه لانجمنه ماده چې ملیت پکې نو تصویب کړی و، خو مشرانو جرګې هغه د ملیت کلمې په زیاتولو سره تصویب کړی و. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین پخوانی مشر پاول مانوفورت د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه د هغه څېړنې په ترڅ کې چې د ځانګړي سلاکار رابرټ مولر لخوا پر مخ وړل کیږي، نن خپل ځان د فدرالي تحقیقاتو ادارې ته تسلیم کړ. مانوفورت نن په واشنگټن کې د اف بی آی ادارې ته ورغی. هغه وروسته له دغې ادارې ته ځان تسلیموي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې او سی این این د یو شمېر سرچینو په حواله چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی خبر ورکړی و چې مانوفورت او د هغې یو پخواني همکار ریک ګیټس ویلي چې هغوی به خپل ځانونه د فدرالي تحقیقاتو د ادارې چارواکو ته تسلیم کړي. رابرټ مولر د عدلیې د وزارت لخوا مذف شوی چې د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او له هغو سره د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین یا د واک د انتقال د ټیم د اړیکو په اړه تحقیقات وکړي. ښاغلی مولر همداراز د عدالت په وړاندې د احتمالي خنډونو د جوړولو په اړه هم تحقیق کوي. سپینې ماڼۍ د رسنیو د راپورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر ترامپ له روسیې سره هر راز روغه جوړه یا سازش رد کړی دی. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز محمد باقری وای هیواد به په څو راتلونکو ورځو کې د عراق د خود مختار کردستان له سیمې سره ټول سرحدي لارې بیرته پرانیزي. تهران د عراق له کردستان سره خپلې پولې وروسته له هغې وتړلې چې کردانو په سیمه کې د خپلواکۍ لپاره د سپتمبر په 15 ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړ. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس ایسنا نن د باقری له خولې ویلي چې د عراق د کردستان او ایران ترمنځ پوله کې محدودیتونه به په راتلونکو ورځو کې لرې شي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د کردانو لخوا د خپلواکۍ لپاره له ترسره شوې ټول پوښتنې وروسته د کردستان د سیمه ییزې ادارې مشر مسعود بارزانی وویل چې له قدرته لاس اخلي. نوموړی د دغې ټول پوښتنې اصلي طرح بلل کیږي. د قزاقستان په پلازمینه استانی کې د سوریې د سولې د خبرو ووم دور پیل شو. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د استانی د پروسې په خبرو کې د ټولو ګډونوالو اړخونو پلاوي رارسېدلي او نن نو سبا به په دوه اړخیزو او څو اړخیزو غونډو کې ګډون کوي. د استانی له پروسې پرته په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف د ملګرو ملتونو لخوا په جنیوا کې هم خبرې ترسره کیږي. د استانی خبرې د روسیې، ایران او ترکیې په نوښت مخته وړل کیږي. په دې خبرو کې د سوریې د حکومت او د یو شمېر مخالفو وسلوالو ډلو استازي برخه لري او متحده ایالات ملګری ملتونه او اردن هم د څارونکو په توګه پکې ګډون کوي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه ملاحظات رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شورا د اجرایي رئیس له هغه دریت سره مخالفت وکړ چې ویلي یو شمیر طالب مشران د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لست کې شامل سي. د افغانستان ولسی جرګې د نفوسو د احوال د ثبت په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی تقنیني فرمان رد کړ. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي
غوای لاته سلیبک توشنو کارتونو پرته د دریاتی سرو کارتونو په پروتکولو سره نوې فرمان رد هغه په خنۍ قانون پر ځای دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د لازمو امکاناتو او د وخت د کمښت له کبله په راتلونکو ټاکنو کې د ټکنالوژۍ څخه استفاده نشونې ده. بلخ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د کمیسیون مشر په دې اړه داسې نظر لري.
اوس له بعد موږ دقیقا هغه کوم موقعیت کې چې موږ تاسو شپږ میاشتې مخکې قرار درلودو په موږ اوسیو بېرته تک هغه سیستم ته یو نهاد یو څوک به ځوابګوی وي. آیا حکومت په دې کې ځوابګوی ده، کمیسیون ځوابګوی ده که نړیوالتونه؟
په سیمه ایزو مسایلو کې اوریږي چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی هغه راپور رد کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دی د 15 سختریزو لست ورسپارلی وي.
کوئی ایسی لست نہیں ہے، یہ خبریں اخباروں میں بھی آئی ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے.
نو راپور نه هم لرو اوریدو تر سر پات سی. د افغانستان د سولې علي شورا د اجرایي رئیس له هغه دریت سره مخالفت وکړ چې ویلې دی یو شمیر طالب مشران دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لست کې شامل سي. د دغه شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی کله هم داسې وړاندیز نه دی کړی چې د طالبانو مشران دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لست کې شامل سي. د غوښتنه د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر سره په لیدنه کې کړې وه. ناجیه ساپی نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د وسلوالو طالبانو د مشرانو د شاملېدو پلوي نه دي. د دغې شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت په پریکړې ډېره تبصره نه لري خو هیله یې څرګنده کړه چې د بندیزونو په لیست کې د طالب مشرانو تر شاملېدو د مخه دوی له دغې ډلې سره یوې نتیجې ته ورسیږي.
د سولې عالی شورا د غړي په توګه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د نویو کسانو د ور شاملېدو پلوي نه یو، خو بیا هم دا د حکومت نظر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر سره په لیدنه کې ویلي چې وسلوال طالبان د افغان ملکیانو د وژنې عاملین دي او ملګري ملتونه باید د دې ډلې مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د حکومت یوې سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې مشر غیرت عمروف اجرای رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړی چې د هر هغه طالب مشر نوم به د بندیزونو لیست ته ورزیات کړي چې افغان حکومت یې غواړي. یو کال وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د ملا هبت الله نوم د ملګرو ملتونو په لیست کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د بندیزونو تر څنګ د سولې په خبرو اترو هم ټینګار کړی. افغان حکومت بیا په دې نظر دی چې د بندیزونو وضع کولی شي چې له یوې خوا وسلوال طالبان کمزوري کړي او له بلې خوا د سولې د خبرو اترو زمینه برابره کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي له دې ډلې زلمی زابولي په دې برخه کې د حکومت په دوه ګونی چلند انتقاد کوي او دا یې ناکامي ګڼي.
حکومت د دوه رسمه طالبانو باندې کړي چې طالبان څخه څه غواړي؟ که چېرې طالبان مطلق دې ته جواب ورکړي او که داسې طالبان دې ته مطلق جواب نه ورکړي، یو چانس د خبرو د مذاکراتو د سولې لپاره موجود دی. بیا نو د هغو دپاره
خغلی زبولی دا غشان ویل د حکومت دا پریکړه طالبانو او د هغو ملاتړو ته پلمه په لاس ورکوي چې جګړې ته دوام ورکړي. نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د خبرو اترو لار تر ټولو غوره لاره ده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان ولسی جرګې د نفوسو د احوال د ثبت په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی 233مه غنه تقنینی فرمان رد کړ. د جرګې د حکومت هغه وړاندیز هم رد کړ چې ګواکې د نفوسو د احوال د ثبت اداره د خپلواک سي. د حقوقي چارو شمیر کارپوهان د ولسی جرګې د اقدام د ولس په ګټه نه بولي. رحمت الله افغان نور چوسی اترا کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر لمریز کال د کپ 14مه د یو تقنینی فرمان لمخې د نفوسو د احوال د ثبت په قانون کې د ملت، قوم او دین کلمې ځای پر ځای کړي وي چې د ولسی جرګې لخوا رد شوې. دغه تقنینی فرمان د روان کال د حمل په 19مه د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون ته د تصویب لپاره استول سوی وو. د دغه کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده وویل چې د وکیلانو ترمنځ د تقنینی فرمان په اړه درې ډول نظرونه موجود دی.
یو پخوانی قانون غواړي چې موږ د تصویب کړي او بل نظر دا دی چې وایي حکومت عادل غوښته دی، حکومت عادل دا غوښته چې بعد ملت هم راسي، ملت هم راسي. او دریم نظر دا دی چې یا ملت که هغه نه مني نو یو ملت خالي راسي، ملت بیا نه راسي، ملت راسي، ملت نه راسي.
وکیلانو په دې اړه بحثونه وکړل او د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې له 120 حاضر وکیلانو 33 په دې اړه مخالف رائے ورکړې. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د جرګې پریکړه داسې اعلان کړه: هغه وای هغه کسان چې له دغه فرمان سره موافق دي شنه کارت او هغه کسان چې مخالف دي سور کارتونه دي پورته کړي. له 8 شنو کارتونو پرته د 33 سرو کارتونو په پورته کولو سره نوی فرمان رد هغه پخوانی قانون پر زایده. د نفوسو د احوال د ثبت د قانون په شپږمه ماده کې تر ټولو جنجالي موضوع دا و چې ولسی جرګې په دغه ماده کې د ملت کلمه رد کړې وه، خو مشرانو جرګې ورکې تایید کړې وه. او بیا وروسته ولسمشر د یو تقنینی فرمان له مخې د ملت تر څنګ د قوم دین کلمې هم ور اضافه کړې. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ولسی جرګې له لوري د دغه فرمان ردول د ولس په ګټه نه بولي، ځکه د دوی په خبره کېدای سي چې د انتخاباتو په ګډون د حکومت ګڼې نورې چارې هم ټکنه کړي. دغه کارپوهانو له ډلې کبیر انجبار وای د اساسي قانون پر بنسټ کله چې تقنینی فرمان د ولسی جرګې له لوري رد سي باطل اعلانېږي.
د اساسي قانون پر بنا تقنینی فرمان کوم وخت چې د ولسی جرګې د غړو لخوا ردېږي هغه باطلېږي او هغه نشي کېدلی چې بیا هغه مشران جرګې ته واستول سي. رد د تقنینی فرمان د دې معنا لري چې موږ په آینده کال د چنګاښ شپاړسمې کې هغه انتخابات نشو کولی چې دایرو کړو.
د ښاغلي رنجبار په خبره دا اوس په جمهوري ریاست پورې اړه لري چې په دې اړه څه تصمیم نیسي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم راواخلو، خو په اخیستو یو بریالي نسو. د ښاغلي رنجبار په خبره د ولسی جرګې غړو ځکه دغه فرمان رد کړل چې راتلونکي انتخابات وځنډېږي او د دوی کاري موده وغځېږي.
دوستانو هم ورته چې د افغانستان ولسی جرګې نن د ولسمشر هغه تقنینی فرمان رد کړ چې لمخې باید په پیژند پړنو کې د ملت ملیت او اسلام کلمه ولیکل سي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي دا ورته د منلو وړ نه ده او هڅه به وکړي چې په پیژند پړنو کې د قومونو په غوښتنه د افغان او اسلام کلمه ولیکل سي. د مشرانو جرګې له دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي سره زموږ همکار اکرام الله اکرام خبرې کړي او په سر کې ترې د ولسی جرګې د دې پریکړې د منفي پایلو په اړه پوښتنه کړې ده. ښاغلی صدیقي وایي
زه فکر کوم چې دلته کې چیرې مونږ بحث کېدو وکړو چې آیا د افغان کلمه په کوم لیکل سي او د په څنګ کې د اسلامي دا زب دبړي د افسوس وځي. دا په دې معنی چې په قانون اساسي کې واضح لیکل شوی چې جمهوری اسلامي افغانستان مونږ ویل یو اسلامي ملک او مونږ مسلمانان یو مسله او د په څنګ کې مونږ ټول سره افغانان یو او هر هغه څوک چې دغه مسله د لمن وهي او یا ونه غواړي چې دوی په تذکیره کې دوی په پاسپورټ کې افغان کلمه ونه لیکل سي د دې په ځای به څه ولیکل سي. او کله چې مونږ د افغانستان نه بهر چیرته ځو هلته واضح فورم چې مونږ ته راکول کېږي او دې په څنګ کې پوښتنه کوي چې تاسو نیشنلټي څه شي ده مونږ په ځای وضاحت ورته وایي چې مونږ افغان یو. هر هغه څوک چې د افغان کلمه مخالفت کوي زفر دا به ډېر د افسوس ځای او دې په څنګ کې هر هغه څوک چې دلته د تعصب خبره ته لمن وهي دا به قطعاً افغان ونوسي دا به قطعاً اسلام مسلمان ونوسي ور دې لپاره چې هر هغه څوک چې تعصب کوي حتی د اسلام نه لګانا هغه حرام دی.
صدیقي صاحب دا د ولسمشر دا فرمان بلدین ورسته د مشرانو جرګې ته ورزیال تستا سي برخورد بد دي فرمان سره سي.
زه فکرم چې مشران جرګې الحمدلله اکثرا تاسو چیرې زره سي او اوردلې مو مې چې همیشه مونږ غواړو چې ملي ذهنیت او ملي مفکوره ولرو او دا چې دریز اختیار کو چې د ټول اقوام ته نظر کتو سره او د دې په څنګ کې غواړو چې دا کوم مسله چې ملي مسله او د ټول اقوام خپل غا تصویر ته وویني هغه مسله بس وکړو. قطعا الحمدلله په سنا مجلس کې تر اوسه پورې زموږ د همسایه ملکونو هغه فعالیت هغه کوم مسله چې دوی غواړي چې لمنه پسې ووهي او داسې قوانین رد کړي مونږ یوازې او یوازې داسې بس وکړو چې ټول افغانان به په دې خوشحاله سي هم اسلام مسله به پکې ذکر سي او دې پسند کې په تذکرې کې افغان ولیکل سي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که څه هم موضوع بدلیږي نن د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون اعلان وکړ چې راتلونکي کال انتخابات د ټکنالوژۍ نه غیر ترسره کیږي یعنی دوی کومه ټکنالوژي د دې لپاره نه لري. ستاسو په نظر باندې که د ټکنالوژۍ نه غیر ټاکنې ترسره کیږي نو ستونزې به څه وي او فکر کوئ چې په ښه شکل باندې به ترسره شي کنه؟
زه فکر کوم چې دغه دوی په نوې ټکنالوژي باندې دوی خپل هغه سیستم آماده نه کی هغه فعالیتونه چې دوی غواړي چې په انتخاباتو کې دوی واقعا دغه سیستم فعال نه کی دوی بیا هغه سي تقلب چې لکه په خواو دغه سي تقلب به موجودي حتی کېدې چې دغه بزیاسي یوازینه حل لار راځي چې چیرې مونږ غواړو چې شفافه پروسه په انتخاباتو کې ولرو یوازینه لار حل لار دا ده چې بعد نوې ټکنالوژي بعد استفاده وسی چې ترسو مونږ مخنیوي وکړو د تقلب.
د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وچې د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د تقنینی فرمان د راتولو پر پایلو خبرې کولې.
ازادي خبری مجله اوري
د ازادي رادیو خبرونه تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو پر وېپنه هم وګورئ او ویل ولې پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. دوستانو لکه چې د مشرانو جرګې د دوهم مرستیال په وروستي ټکو کې مهم واوریدل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د لازمو امکاناتو او د وخت کموالې له کبله پر راتلونکو ټاکنو کې د ټکنالوژۍ څخه استفاده ناشونې ده. د دې کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی نن ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مدني بنسټ او حکومت سره په بدیلو حل لارو کار کوي. نور حال د وصل وصل پر راپور کې ورو
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د وخت د کمښت او تخنیکی اسانتیاو د نه برابرېدو له امله خیر راتلونکي ټاکنې په کاغذي بڼه ترسره شي. د دغه کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا ډیر لسواغو کمپنیو نه چې د ټاکنو د بهیر د برېښنایي کولو لپاره دوی سره ژمنې کړې وي یوازې یوې کمپنۍ دوی ته اسناد سپارلي ول چې هغه هم په معیار برابر نه وو. ښاغلی احمدزی وایي نو په اوسنیو شرایطو کې د رای ورکونې او رای شمیرنې په بهیر کې د ټکنالوژۍ نه ګټه اخیستنه ممکن نه ښکاري.
پیری فاینل ریپورت چې د فیزیبیلیټی ټیم موږ ته وسپاره، په هغه کې دا څه واضح لیکل شوی و چې په دغه شرایطو کې، په دې وخت کې، یعنی بی وی آر په ټیکنالوژي باندې کېدای شي، شناسایی د انتخاباتو په ورځ په ټیکنالوژي کېدای شي، اما دا نور رای ورکول یا شمارش په دغه شرایطو کې په افغانستان کې د انټرنیټ سیستم نشتون په وجه باندې او همداسې نور ملحوظاتو، تخنیکی ملحوظاتو په وجه باندې ناممکن دي.
خو نوموړی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بدیلو حل لارو د موندلو په هدف په دوه درې نورو طرحو له مدني بنسټونو او حکومت سره سلا مشورې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا شپږ میاشتې مخکې اعلان وکړ چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د ټیکنالوژي پر مټ ترسره کړي. د دوی په خبره په انتخاباتو کې د ټیکنالوژي نه ګټه اخیستنه به 90% شفافیت رامنځته کړي. هغه مهال د انتخاباتو نه د سر د یو شمېر بنسټونو او مدني ټولنو نظر په دې اړه دا و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې ظرفیت نه لري چې راتلونکي ټاکنې دي د ټیکنالوژي پر مټ په وخت سره ترسره کړي. شاوخوا یونۍ وړاندې د سیاسي جریانونو د تفاهم لیک په نوم شورا هم په کابل کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د کارونو په تړاو انتقاد وکړ او ویل چې اوسني کمشنران د راتلونکو شفافو انتخاباتو د ترسره کولو توان نه لري او باید له دندو لرې شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې ټاکل شوی چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د 1990 کال د سرطان د میاشتې پر 14 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ټاکنو په بهیر کې د ټیکنالوژۍ نه د ګټې اخیستنې پریکړه خیالي او پلان شوې نه وه او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، حکومت او نړیواله ټولنه اوس باید په دې اړه خلکو ته ځواب ووایي.
نو دوی ټول په مجموع کې په اول وخت کې دغه پرېکړه په سمه توګه ونه کړله، شپږ میاشتې د خلکو یې ضایع کړلې، انتخابات یې وځنډوله. دغه شپږ میاشتې بې له کوم لاسته راوړنې نه مخته لاړلې. اوس له بده مرغه دقیقا هغه کوم موقعیت کې چې موږ تاسې شپږ میاشتې مخکې قرار درلودو په موږ چېګ اوسال اوس یو بېرته تګ هغه سیستم ته یو نهاد، یو څوک به ځوابګوی وي. آیا حکومت په دې کې ځوابګوی ده، کمیسیون ځوابګوی ده که نړیوال ټولنه؟ ولې هیڅ مرجع دغه مسلک په غاړه بند نه اخلي؟
ښاغلی رشید له دې امله اندېښنه څرګندوي، وایي د انتخاباتو په برخه کې روان وضعیت نه یوازې د انتخاباتو د سر بنسټونه بلکې په ټوله کې د دغه هیواد خلک اندېښمن کړي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن د هغې
هوجا یي حکومت ذمہوار دی
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه منځ ته یو غوږ
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
دوستانو اوس هم یوه سیمه ییزه موضوع راخلو. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی هغه راپورونه رد کړل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته په سفر کې د 15 سختریزو لست ورسپارلی دی. هغه وویل له ریکس ټیلرسن سره په لیدنه کې د کوم لست په اړه خبرې نه دي سوي. شاهد خاقان عباسی چې له یوه شخصي تلویزیون سره غږیده د افغانستان د جنگ په سوله ییز حل هم ټینګار وکړ. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی هغه راپورونه رد کړي چې وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته د 15 مطلوبو سختریزو فهرست ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د رواني میاشتې په 14 نیټه په یو لنډ سفر پاکستان ته لاړ او د دې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دوه اړخیزو، سیمه ییزو او یو شمېر نورو مسایلو خبرې وکړي. د ټیلرسن تر سفر وروسته په رسنیو کې راپورونه خپاره شول چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د پاکستان مشرانو جرګې ته ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته د سفر پر مهال دوی ته د حقانی شبکې په ګډون د 15 سختریزو فهرست ورکړی دی. خو د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی بیا تیره ورځ له یو پاکستانی شخصي خبری ټلویزیون 24 سره د ځانګړې مرکې پر مهال وویل اسلام آباد کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره د لیدنې پر مهال د کوم فهرست په اړه خبرې نه دي شوې. په دغه ملاقات کې د 15 کسانو د لیست خبره نه ده شوې او موږ ته کوم فهرست
نه دی راکړل شوی. دا خبره په ورسپانو کې هم راغلی وه، خو زما خیال نه دی چې داسې خبره دی وي. ښاغلی عباسی همداشان وویل، د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یې په لیدنه کې هغه ته ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جنګ د پاکستان خپل جنګ دی او په دې لړ کې هر راز همکاري ته تیار دی. د پاکستان صدر اعظم په دغه مرکه کې د افغانستان په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. د دې مسلې د پوځي حل لارې پر ځای پر سیاسي حل لارې ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې پاکستان په دې لړ کې د خپلې برخې همکاري ته تیار دی.
افغانستان کا مسله جنگ سے حل نہیں ہوگا.
دا افغانستان مسله په جنگ نه حل کیږي، دا مسله یوازې افغانان په خپل منځي ناست حلولای شي، او په دې لړ کې چې موږ کوم مرسته کولای شو نو هغه ته تیار یو.
جو حصہ ہم ڈال سکیں وہ ہم ڈالنے کو تیار ہیں.
دی ادونی ورد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر پاکستان ورسته د هند سفر هم وکړ او هلته خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې پاکستان ته واضح ویلی چې پر خپل خاور دی د وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي او پټنځایونه دی ختم کړي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین په خواني مشر پاول مانفورد نن خپل ځان د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی ته وسپاره. نوموړی د امریکا د ولسمشر په وروستیو انتخاباتو کې د روسیې د مداخله اړوند قضیه کې او د پیسو د سپینولو په هدف د سې په جوړولو تورن سوی دی. ولسمشر ترامپ جمهور ریاست د رسیدو په هدف په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې موضوع په کلکه رد کړی دی. رسوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري ایجنسونو په استناد یو راپور چمتو کړی.
د امریکا د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه روانې پلټنې نوې پړاو ته رسیدلې دي. امریکایي رسنیو د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی په حواله خبر ورکړی چې د ولسمشر ترامپ د انتخاباتو د کمپاین پخوانی مشر پاول مانوفورد او د هغه مالي همکار ریک ګیټس د فدرالي قضایي هیئت لخوا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې، امریکا ضد او د پیسو د سپینولو په دسیسو جوړولو، د دروغو په بیانونو او په یو شمېر نورو مواردو کې رسمن تورن شوی دی او نن سهار یې ځانونه اف بی آی ته سپارلې دي. سپینې مڼۍ تر دې شېبې په دې اړه له تبصرې ډډه کړې ده، خو ولسمشر ترامپ او هم د روسیې حکومت د امریکا د انتخاباتو په پروسه کې د ډونالډ ترامپ په ګټه د مسکو د لاسوهنې ادعاوې رد کړې دي. د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین د مشر تورنیدل د انتخاباتو په پروسه کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ میلر د پلټنو په پروسه کې ډراماتیک تحول بلل کیږي. د متحده ایالاتو په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې موضوع د ولسمشر ډونالډ ترامپ نه میاشتنی واک تر سیوري لاندې راوستی دی او د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو ترمنځ اختلافات زیات کړي دي. د امریکا استخباراتي ادارو د روان 2018 کال په جنوري میاشت کې روسیا تورن کړ چې د ډونالډ ترامپ د کامیابۍ لپاره د هغه د سیالې ډیموکرات هیلری کلینټن ایمیل حق کړی او پر ټولنیزو شبکو یې د میرمن کلینټن د بې اعتباره کولو لپاره کمپاین کړی دی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې پخوانی مشر رابرټ میلر د خپلو پلټنو په لړ کې له بهرنیو هیوادونو سره د ولسمشر ترامپ د سلاکارانو د ممکنه اړیکو، پیسو سپینولو او د مالیو نه ورکولو په شمول د نورو جرمونو په اړه تحقیقات کوي. ولسمشر ترامپ دا ادعاوې رد کړې دي او هغه د پیری لټون سره تشبیه کړې دي. ولسمشر ترامپ د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې هیلری کلینټن ته د پام اړولو هڅه وکړه. د هغه په خبره ډیموکراتانو په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې موضوع د مالیو د اصلاحاتو لپاره د دله هڅو او د جمهوري غوښتونکو له غوسې او یووالي څخه د خلکو د پام ګرځولو په هدف پورته کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زا جما محمد زابل ولایت نن دا پیغام تاسو ته پیښدم. زموږ د افغانستان د لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده، خصوصا د تعلیم او تربیې د وزیر صاحب څخه چې په زابل کې چې کوم پوهنتون شروع شوی دی، په دې کې باید نورې څانګې وجود پیدا کړي، لکه د شریعت څانګه. ځکه د شریعت څانګې ته نن ورځ موږ ډېر زیات ضرورت لرو. د کلات بابا په علي دارالعلوم کې چې کوم شاگردان فارغ دي، دا د کم اقتصاد له امله نشي کولای چې نورو ولایاتو ته مراجعه وکړي او نورو ولایاتو ته ولاړ شي. نو دلته موږ غوښتنه دا ده چې په زابل ولایت کې خپل په پوهنتون کې د شریعت څانګه فعال شي. الحمدلله چې زابل ډېر ښه علما لري او ښه استادان لري په دیني بخش کې. نور مو وخت نه ځای کوم. السلام
علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. زکای محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاس کو د سربند کرینا په تماس کیم. زه د ادالۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. پس د سلامه د افغانستان حکومت څخه غواړم چې موږ د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاس کو په سیمه کې قرار لرو او دلته موږ په سیمه کې د زیړی بابا په علاقه کې یو پل څوک علامه کې جوړ شوی او د سیلاب د قوی د شدت له امله هغه هم مورانی جال شوی دی او د کامې د پله څخه رانیولې در کچړې پورې پوخ سړک لرو د هغې نه را دېخوا 12 کیلومتر اندازه ده هغه کچه پرته ده او کلسونه د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس و ګرېوان دي او د افغانستان د حکومت څخه دغه غوښتنه موږ لرو چې په بلنډه موده کې موږ ته دغه پل او دغه سړک جوړ کړي چې د ولسونو ستونزې او مشکلات حل شي او موږ به د دوی څخه ډېره زیاته مننه وکړو ومن الله توفیق وسلام.
السلام علیکم ز زاهد الله يم د کونړ ولایت نه ساری کنیولې دا زموږ د اسد آباد ندی خواته د سالار باغ یو سړک دی چې حکومت د پام نه کوي او هیڅ د اوسه پورې په کار نه شروع کړي د حکومت د چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه سړک د پاره راشي او خپل کار ته دوام ورکړي. والسلام.
پر بیلابیلو مسایلو مو د عامو افغانانو نظرونه او شکایتونه واوریدل. دوستان که تاسو هم ورته نظرونه شکایتونه او ستونزې لري او په خپلو سیمو کې غواړي چې تر چارواکو ورسوي نو د ازادي راډیو پیغام ثبتون کې دستګاه ته زنګ وهلی سي کولای سي خپل پیغامونه راته پریږدي. ازادي راډیو په امانت سره درته خبروي او د دې پیغامونو په خبرېدو سره د ازادي راډیو د نن ورځې د پښتو ماښامنۍ خبرې مجله وخت پای ته ورسېدی. دری مجله زما همکار زرغونه منګل درته وړاندې کوي.
تشکر.